드디어 돈벌 거니까.
احمد شبر یم دا سدیر رو دا تو بجو دا خبرونی دا وریدون که هر کلی کن دا طالبانو دا بحرانیو چارو سرپرست وزیر پلی نظر دی چی دا دوی حکومت غیر مستقیم دول پر رسمیت پیشندل شوی
فرمون رسمی دا پیشامد رسمی دا باشدر شو رسمی دا
د سیاسی چارو د کتون کې کمال ناصر اصولی نظر می هم اخیسته
و اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتک په خپل یو جنجال
دا به هم ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماتیک چارې قطر مختوري
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د کتون څنګه څنګه پرانیزي تو خاص کنسولی خدمات وړاندې کړي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس له پریکړو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خلکو د ایستلو د چارو د ګڼېدو توپ خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ شغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې خپل قطری سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمه څخه ټولو هغو امریکایي وګړو ته چې افغانستان د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغو ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي
متحده ایالاتو تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100,000 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري میرمن هاریس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان شي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې 3 تنه عاملان نیولي دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي شاغلي مجاهد ندی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم ندی ورکړي د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جماعت په محراب کې ایښودل شوی و د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده د کرکټ نړیوال شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده سږ کال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت په نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي د فرانس پریس ارنټ راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی شاغلی ال ایر دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې و الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګ پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یو لیک چې د اکتوبر په 19مه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګ له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلن او ګواښونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم روس له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړو له تاجک چارواکو په ورتل کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ خبر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه شوډلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس، لی دریان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لخپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکران په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت لکبل اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې راغلی لی دریان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکران په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو د شمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وشوه او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداري ورکړ. انټون بلنکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغل اقدام به یو جدي تیر وتنوي. د اوکراین البیدیس ترمنز اړیکې وروسته له هغه ترینګل شو چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین څخه ونیو او د خپل خاوري برخه یې کړه. دا خبرونه اوس د رادیو په منځني څپ د ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمې ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریم ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان للارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د ښاغلی عمران خان سره په پرونی کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مال رتنا ایسی پرواہ لبندر میں وہاں استفادہ کیا انفلوئنزر اٹھانا قدم ہندوستان افغانستان سے لگی مرست وعدہ کرے گا دا خبر مسلموں کے سوائے پاکستان دیواگاہ بندر ملاری اجازہ ورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لاره افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي،
خو د پرته لدی چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و. جنجال دا چې د دوی د تړون وروسته کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوي دي او د افغانستان پخوانی نظام، پخوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریښوده چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل و طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شمولوي. او اوس ځینې هیوادونو نه زه اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسو مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستئ ده په دولت کې مزایه ورکړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزابو ته ځای ورکړئ او د احزابو ازادۍ ته ځای ورکړئ. دیموکراسۍ ته په یو نوع د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس و په دې فکر کې سي چې دلته په افغانستان کې کوم ژوند کوو، دلته به یو مسولیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوقو څخه به دفاع کوي، حداقل سر به مو خوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکن ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر می اخیسته.
که د نړیوال حقوقو د نقطې نظره مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچوو، یو دا دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینولی وشي او خارجي حملې په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېم دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. په دې باورت کې دوی لږه کم راځي.
له شغل وزیر صافی څخه په مننې لې خبرته او روسته به واوري چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماټیک چارې به په افغانستان کې مخته وړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
قطر منلې چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازي توپ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون لخپل قطري سیال سره د دې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وي. لدې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحده ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه او د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموش او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینا دوحه کې د دې سفارت سو برخه فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیک استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څونورې موافقه هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقه لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,20,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل لدې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد لاره د متحده ایالاتونو په وزیرو او یا له دوه څخه په چارټر یا ځنګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوې دي.
طالبان وای چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شغل مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم په دې برخه کې نه دی ورکړي. خو د یادول ورده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او للوې سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعال ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوې دي، داعش تر ډیره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې چیرلې ده. دغه چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدي زورس پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په تریلې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمې چاودنې هدف وګرځید چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلې دل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بیلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نیکام لاس نیسی خود دی ډلې په هر برید کې غاڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت کڅ هم د جمعې ورځې تر پای اچا ونه مانو، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدی چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسولیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خبرو شو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولې. په مقاله کې راغلی دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسیدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوري وښيي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
اته بجې او 22 دقیقې دي. تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته څنګه شوې ده؟ پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو. د سکاتلند په ګلاسکو کې د چاپریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسیده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخه درټټې دوله لپاره پر یو پلان خبرې وکړي. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی وو. نور معلومات تاسو د رډو د مشال څنګه د خبريال شاهین بنيري پراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې تر سره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي لکبله د وورو ایمالونه په ویل کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو لکبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسیدلې دي او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ لکبله خلک بېکوره ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 منېټا کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لکبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکا ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is a challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ لزنده کارا خلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته جواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ کو غواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس په ډومبه ونه کې د بلابلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه او شوا چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجلو گیسونو اخراج 1.5% راکموي او د زنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیداری ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل،
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی ناغبوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو سمزور شي چې هغه په خاص مرحوم باندې ښکار نه تلل، اوس هر سړی ځي. یو خدای چې اکسسبیلیټي بوته زیاته شوه، موږ وایو ویل چې دیاروګو ته سړک وښوتا او د بل طرف ته د بینجې ته سړک وښوتو، نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیګیټیو دا دی چې په دغې ماحول باندې د دغې وایلډ لایف باندې ډېر ډېر زیات it was effective unless and until the wildlife department or forest department dumra authority with the law city ara da procedure then to ki
د یادونه وردا چې امریکا، چین، اروپای ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر لیکيږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن گیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه دا اخیسته، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفا ایم د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار امریکني ولیرا. ما ورازادي راډیو صدا پیغام ثبتوم چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستو د طالبانو د مشرانو سیمه ده هیله ده چې موږ ته دته ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو شخ خلونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور، د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب دي چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځمکې خرتوي، خپل شمسیانې خرتوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي، چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. قوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوا بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړي چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین روان دی. سل متره، یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. تکه تکه دي، ټکور ټکور دي، در به در دي. هیڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو، په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپلې ګزاره په یو طریقه لاسته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربی اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فائنل کې پاکستان اوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پایلو به تلاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې داوي چې دا لوبې به هند وګټي، ځکه چې دا لوبې د هند په کوربه توب هم ترسره کیږي او هند ډېر پیاوړې لوبډله لري. د کورونا وبا له عمله د لوبي له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوه. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وی چې انګلستان چې د آی سی سی د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي خو انګلستان هم آوټ شو. وګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری شو دلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شتري د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپین غر ولسوالۍ د پرونی چاودنې په ارتباط درې تنه نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې لاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیواله شورا وایي کسم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې بدن شنو کرکټ دوام کوي. خوایي د نړیواله اداره په دې برخه کې عملی اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان شاه کړي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه پر خبريالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. موسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چی خ او آرام ورس په ولری داونه موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره د ولایت د طالبانو لاس ته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګاه ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوختل. همدارنګه د هلمند نوري ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وي. پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لری پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یو بل مسله موږ سره داده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او روري هغه مهال سخت پیښو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. د دې حکومتي کړیو کار بلل تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا اول وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع باندې وغږی ګوشي دغلتا دی مدواتو او رسنی وضعیت وسنګ دی. دی الیاس دایی دی قتل پتړاو باندې چې وسلته حکومت او ادارام بدل شوې ده څه څېړنې یا تحقیقات کیږي کنه کیږي او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. را سره په خبرونه کې ملمد حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی. هلمند صاحب خبرونه ته ستړی مشي مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. دا راته وایي چې وس په هلمند کې لا بیا رغونې نه به پایل کو. په لشکرګاه کې ډېرې سخت جګړې وشوې هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه خار باندې برید وکړ. مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډیره شدیده جګړه یو لاغه خارون نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګه او ویل کیږي چې دغلته ډیر زیانونه وخته دي دغه جګړې په ترس کې خار تا ودانې یو تا وضعیت راته وای تاسو چې خار تراغلی د خار وضعیت څنګه دی د لشکرګه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري خصوصا هغه ځایونه چې په دغه ورستوي جګړو کې نړیدلې
بلې و هلمند ولایت خو د تیر ډیرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و ډیرې سختې جګړې شوې خصوصا په داخله کې مرکز د شوګا شهر کې ډیرې سختې جګړې وسولې خلکو کورونا مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې نو هلمند ته ډیر سخت زیان ورسېدی نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناسې کړې دي خبرې شو کړې دي هغه څه کومه کوښتنه کړې د ځایي ادارو څخه نو څه څه مرستې هغه سره کړې دي بیا هم خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي بیا رغونې کارونه شروع دي
بې وزلی زیاته شوې د پټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورتونه لرو ویل چې لیوي ورځي بلې ته بې وزلی زیاتېږي د خلکو عام ژوند څنګه دیلته
بې وزلی خو یوازې هلمند پس تړاو نه لري پټول هیواد کې بې وزلی راغلې ده دا چې د هلمند خلک تر نور ولایتو جنگ جګړو ډېر ځپلې دي نو بې وزلی استه پکښې بیکاری مو ډېر سره ده نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول نو وزت راول سر کنټرول دی خلک چې څونه وخت او رقم ډیر حالات خراب نه دي
تاسو دې اطلاعاتو فرهنګ رئیس یې دغه تر ته دی وضعیت دی فرهنګي کارونو پاړه وای په څنګه توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنۍ یو کار کوي د طالبانو پراتک باندې یو انتقاد ده چې خصوصي رسنۍ تړل شوې دي ګړې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوې د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنۍ وضعیت څنګه دی دغه تم دي ځینو رادیو غانو د تړل کې دوه رپورټونه ورکړل شوې
دلته اټمال صاحب چې موږ هلمند راغلی یو هغه کیمره سمه چې په خپل تکار کوي یا خبري اعلان دی یو مطبوعات خو به کې موږ راغلی به موږ راته کر ورسته موږ مخکې چې په یو هغه تر اوسه پورې وسم کړی دا سمه یې خبري اعلان کې نه راغلی چې د لیږي دا هغه په لټ شو دی هر ورځ خپل په لټ کې موږ ورسره همکاري ده
په هلمند کې څو مودمخ کې د وی تاریخي کلا د نړیدو پاړه باندې خبري وشوې امدارنګه په بوست کې هم زینستون زیدي په بوست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بوست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې زینې داسې اندېښنې شته چې د طالبانو په واکمنیدو سره د زینو تاریخي آثار خوندیتوب په خطر کې دي
بلې دا د ګریشتو ولسوالۍ د رچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سره سنوي ویل شي دلته د کلا نړول کیږي رپورټونه خبره سره کله چې موږ دا موضوع خبري جو سمدستي مو اقدام کړی دی تر چې کوم چې مخکې کورونا جوړ کړی و اوس کار کوي هغه کار مو سمدستي بند کړي هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غسپول مو په یو ورځ په جریان کې کار د بند کړي کارونه مو بند کړل
هلبندې سبا د موږ خبريال چې اتمن تاسو یې لغه او کار سره باشنا وی الیاس تای یو کال مخکې د نومبر په 12 په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو لاغیر اورستا په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي د هغه وخت بولو حکومت خاني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچولا تر اوسه پوری دواړو لورو د تحقیقاتو شمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي خو د الیاس دایي همکاران او همدارنګ کورنۍ تر اوسه پوری هم نه پویږي چې الیاس دایي ته څه پیښ شول چا وواژه دا صورت دا وایي تاسو وس د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم یو همدارنګ د طالبانو پاستاز ولې امراته ویلې شي چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ځینې دوستان خی شک وکي څومره د طالبانو لاس کې دلې شي په دې پیخه کې او د تحقیقاتو په اړه چې وستاسو واکمنې د خو یو ژورنالیست او یو خبريالو څه فکر کوي چې وبتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکي یا تحقیقات وکي څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وژ په هلمند کې
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وي ځکه هغه وخت د پیښه د ولایت او د امنیت ملي په څو متر کې سوی وي یعنې ولایت او امنیت ملي ته نږدې په څو متر کې دا پیښه سوی وي باید دغه وخت نظام څخه د دوی کورنۍ خبريالانو ملاتړ ادارې دغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای. شاید چې دغه وخت د استخباراتو سره د کومه ستونزه لرل او د هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کول چې د مجاهدینو د بدنامولو او طالبان د بدنامولو لپاره بیا خبريالانو علما دا بیا وژلې یا بشیدانه ولا پرابې پر طالبان اچول په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې وس به تاسو ونه توانیږي وس خو طالبان واکمن دي که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او غواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي څېړنې وکړي دا کار ممکن دی؟ وس
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو خپل دروازه پورې
هلمند صاحب تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او په الحال هم په هلمند کې آزادو رسنیو ستا کار کوي، کارکوونکي استاد علي موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب. زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی ډېر سره وصل شوی دی، مننه ترې کوو. سلام به ورته ووایو افغان صاحب، ستړي مشي خبرونه ته. مخکې مې ما سره بل میلما د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوي. حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، دی د لشکرګاه خار چې یو ګڼ نفوسه خار دی اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدل، خپل مالته ومه عمر زیانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري. یعنی لومړی درجه زیان و هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي، او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کوم سره ورسېدلی کیا، او تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځانم خلکو ته پکې کوه اوستي، ځاني ځانم خلکو ته وشته.
مننه. خغل افغان مګه دی خپل خبريال الیاس دایی دی قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره خلونه خلونه په هلمند کې کار کوو، بيخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شبه وو، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږیدو. د سرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریز دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې خکیل نه دي، بلکې دا مسولیت پر پخوانی اداري یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي. مننه کوو. تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړه چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شو، او دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریالو ولې وژل شو، د څه شي قرباني شو؟
شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلای سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه و، دغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ و، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک و. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کوم چړنه وکړله، یو اندازه هغه د ژغونه هم را سره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایی مړینه په طالبانو پسې تړاو نه لري. د الیاس دایی مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خوا څخه شوې ده، چې د
مواد مخدر چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدر ډیر غله سره غونسي او ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدر په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستو سم چې د پردې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی او راټول کړی او معلومات راټول کړی و چې دا معلومات د ورستر د ازادي رادیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید وایم چې زما د معلومات پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواسته په شهادت ورشدي چې پاغي کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
تاسو دا سوای چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله کاملا تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخصت چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجود کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه او څوک به په شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و، ودی نامه ته به سپارل.
اوس په یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي مهربان.
کو ټول اردوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکن هم تر ډیره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلوم خلکو آواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دې د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایی صاحب قاتل نه دی پیدا شوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې دایی صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د دایی صاحب کورنۍ ته وپیژني چې بیا ټول نړۍ ته.
مننه د هلمند نو او ویل چې الیاس دایی دی هلمند غږ پورته کړی و. یو اوریدونکي سره د واتس اپ نم په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې د هلمند په وضعیت غږیږو.
دا الیاس دایی صاحب چې باندې لغزنی کې هم ډیر ښه سړی و. خدا خدای و به چې خدا خدای دا قاتل نه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او پیدا کیږي چې څوک به.
مننه، سلامت اوسئ. رازو حافظ راشد هلمندي صاحب ته. هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم ویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه وسی واوریدونکو هم راپور تکړه چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځین نور خبري اعلان هم وژل شوی دی. یعنی وس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسول طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړ شي، د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې حداقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشهور راغلی لشبات اسلامي امارات چې په شپږ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم بیسی ډیر دی چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دی. نو د الیاس دایی په موضوع پر برابر تر اوسه موږ ته څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلي نه دي چې موږ یې پوښتنه وکړو، معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک یې چې بل څوک یې، نو موږ بیا خامخا د دوسیه پوښتنه کوو، تحقیق کوو په امنیتي ادارو کې، ګورو چې دوسیه که موجوده وکړي دا کوو پر همکاري انشاءالله ورسره کوي.
عطا الله افغان، تاسو د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس یې، که څام په هلمند کې جګړو پخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغیزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزې وې، مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وې، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی، هغه خپل هڅه کوي د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه ده چې باید کم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص او هغه خوا دې وسم خلاص دي، کم مکاتب چې ودانی نه درلوده د ملت وشتنه دا چې باید ودانی ورته جوړ شي، او کم د انجونو مکاتب چې دي چې هغوی هم د انجونو پر مخ باندې خلاص شي، چې څو واړه ماشومان مکتب ته مخه کې. او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي، معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي، که چیرې د مکتب دروازه تړلې و پر موږ به دایمي د جنگ دروازه خلاص وي.
السلام علیکم، استاد محمد خان مبارزه هلمند سره په تماس کې یم. زه د هلمند سره یو څو پوښتنې دي. اول هلمند د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دی، موږ د اوبو د پاره ظرفیتونه لرو. د بیلګې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بنده باید وتړل شي. او بل آن څه محترمه دوی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمند صاحب ته بهتره معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په یوې ولسوالۍ بتون د واشر دغه په لږ ساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې ډېر فشار او یا د دوسیې پوښتنو ګرویژنه وکړي چې دا ولې نه پاله کوي، موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
هلمند صاحب د ځینو اوریدونکو پوښتنې دی واوریدلې دي. معرف په اړه باندې راته ووایي. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه، د جګړو له کبله تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې وو یا ودانۍ نه درلودې، مشکلات وو.
اجمل صاحب، زه ټول اوریدونکو ته اول یو بار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته وایم چې ټول اوریدونکو د هلمند اوسنۍ وضعیت روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. لا هم ورځ تر بلې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. په دې برخه کې مو د اړوند وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو، شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته بسکدیزه پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري راجلبه شوې ده. په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولای شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په الحال کار کوي. او دغه کم اوریدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دای موږ چې هلمند ته راغلي یو، یعنی هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعال شوي دي چې د تیرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي یا بندي وي. هغه ټوله بېرته فعال شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوي شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعال شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعال شولې، د تیره شپه چې تیره شول په کجکي په ولسوالۍ کې د پامیسین شرکت لخوا یو انتم فعال شو. دا غره کوم یو ورته مخ کې کوم سکلا ول سوال کې سم خبر چې شبکې یو دو انت نه پاله سوال. نو ان شاء الله مې دې سبا یا بل سبا په څنګه نو سوال کې یو انت نه دو یو ته مخ کې پاله سو یو انت نه سبا یا بل سبا پاله سي. نو د انمن تاسو ول سوال کې مخابراتي شبکې کار کې سر باغران او بار د شی ول سوال پات الله ته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د خونځي په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا من مبغان سم خبرې په تایید سره المن ولایت کو ډیر رات ولایت یو بیا ډیر سخت جګړې په څه سوي دي. تر هغه وروسته تیر نظام چې اوس معرفت په وخت کې پس ډیر سخت فساد ورته فساد هم څه سوي دي. اسلامی امارت پر اتک سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو اجناس موجود تر سره شوی ده. ټول شعبات په لسوی دي. هغه ښوونکي چې دندې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په جنګي توګه معاشات اخستل مخه نیول شوی ده، کم شوون کې چې راتل نه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستله د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو کې خپلو دندو ته راځي. په الحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ چې مکاتب شروع دي، حتی هغه ساحې چې مخکې د نامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعال شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د ثانوي زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطحه معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم
د انجونو د زده کړو پاړه باندې تاسو مخکې د هلمند صاحب خبره واوري، د دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د انجونو مکتبونه ولې نه پرانیزي، وایي موږ په یو طرحه باندې کار کوو، ان شاء الله زر به یې پایل کو. خو ظاهرا منګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بیلابیلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو انجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي.
کومو کسانو چې د معارف مځکه غصب کړي په هلمند ولایت کې، د پوهنې ریاست هغه مسولین د املاکو دی راوغواړي پوښتنه دی وکړي چې د هر چا سره و لطفاً مغوښتنه دی افغان په استاد چې دا د جنی واخلي، معرفت دی وسپاري، یا د خلکو په امکاناتو، یا د دولت په خپلو امکاناتو، یا د بین المللي ټولنې، یا د خارجي مؤسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړ شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم، د دې د سبب باندې کاملاً موافق یم، په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو او درس ورکاوه. اما یو تعداد کسان و چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سپي او غلط استفاده کول، هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لاره چې وکړل، خلک
ګوري افغان سب زبر تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم، په د کرکټ کې مضمون نه او داوت طالب کې چې سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل، چې هغه وسم له طالبان نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکي کوم مکتب ته ځي.
ورونی سب زموږ ولایتو نړۍ د خبري اوري، خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی، هغه تمه مدایم چې د خبري سره وکم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې پر ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخوښ، د امیرینو نه وخوښ، د ماوینینو نه وخوښ، د جنو کسانو نه وخوښ، اما جبري و ځینې پروګرامونه دا شنچلېدل. نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځایم هر څوک یم په هر کچه کې چې یم هغه نه وایم.
دا خو له کېدلی شي اوس افغان صاحب دا خو خدا چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و، دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په استلال اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي هغه د لري کې، خو مکتبونه خو د پایل کې. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شو، دا خو بیرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم. نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، اگر کبه موږ نه غواړو، موږ نن غواړو سر د سبا شه غواړو چې د شنبه ورځ د ټولو خويندو د زده کړې مخه باید دب نشي، خويندې باید مکاتبو ته ولاړ شي، د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پاتې دی ما دې ته مالمیږي. د اسلام په اصول کې موږ دا کړ غواړو، اتمی غواړو، سبا یې غواړو، کال باید غواړو، لس کال باید غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په باج ځایو کې کېدل، زموږ بازو خوندو مکتبونه پرېښول.
حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، او عطاالله افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان لا غوریدونکو مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، دا زری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ